د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په خځینه وباندې په سی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی له خځینه و ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
مونږ زنانه ډاکټر ولې ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د ټول ورته ویل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا د همدې لپاره خوا ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلن زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زموږ په افغانستان کې د مخکې نه دغه سهولت نه موجود د ښځینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شوی، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغوړېدلي وو، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې ښځینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هېڅ په یو خو زموږ استاذ ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په ښځینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی و، په پنځم سمستر کې ترې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید یم ټول، ځکه چې ښځینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ږیری نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډېر ناهیلي دي. لنډه خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلن یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ولا، زموږ کور په نګرار کې زه په کابل کې دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو، ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله. او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي، نه یعنی که واقع ترته ووایم چې هغه مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بل کونډه شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر ناامیده زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي، نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، ځکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سم، ګرته چې کلونه پې تېرې بیا دغه اخزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونه ان بیخي هیڅ مې وزره نه غواړي چې نور مطالعه وکم، یا درځم هله چې زه باید ماستری وکم هم د ډاکټرا تر ساته، هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوند دی چې د کار د پاره په خوشحالۍ سره ان یو د سړی ورته یو هله چې زه هله ته ځان رسوم، چې څومره وخت تیریږي ان د پرو سکال په نسبت سکال زه بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کوم د درس سره چې و بیخي نه کړته وم د صفر درجه تر رسیدلې. مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول او خلاصول، به اوس که وو درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب مې سیخې دي اخیستې مې دي، هیڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي. ځکه چې په یو ملک کې د څه لپاره زه باید دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه.
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشرانې خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو، ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړې. بیا هم هیلې وې، نه غوښته چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو. د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماستري نه وروسته دکتورا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات، او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات، او بیا د پلار سره، د کورنۍ سره، د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړې، خو اوس چې هغه وختونه را دی دو یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې، یو بل کسب یو شی مې زده کړی وای، نو د دې نه به ډېر ښه. د تعلیم د ټولو، یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم، د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم ډاکټران، او دا سره زه به تلم راتلم. زما هغه نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه. نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل.
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي، او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کوم، درس مو لوسته که یوازې کار مو کوم.
سو چې زما پلار خو استاد او مکتب کې داسې و، اتلس غړي په ملي امر په غاړه و، اقتصاد خو خراب و، خو ما د دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا به مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به کار کولو، بیا به راتلم کور کې، بیا به درس وایلو. نو معمول انداز تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی. ما د کوره پیسې نه دی اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه، زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي. اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. که داسې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړي دا وایي چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لروی به مخکې ځي.
اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي، او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي. چې ستړی وي مغزم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي، خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو غواړي چې یو کار وایي چې کومې بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې، کار هم کوي، او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړای سوئ؟
دا مې ځان ته خپل روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې بچ ویلو، هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بیخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي. کله افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نشي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس مونږ شاید 500-600 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 9% ضرورت ده، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه، دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات هرشی ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات، کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه، څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ، له خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټران او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري، د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې، دغه دوو حالتونو توپیر راته وایي؟ که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وختونو؟
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت وو، زنانه ډاکټر به چې راغله هغه ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولېږله، هغې سره به ټول د خپله تاریخچه د هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، مونږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی، ده ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې وو. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نه شي ویلی چې ښځینه ډاکټر نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوزي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې یو مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسېږي، خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي؟ آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي؟ آیا فکر دې رسېږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټران وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوی، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته، څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلې، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان و؟ که په غلط خبرې راته وکړئ.
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواده و، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه. ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. او نجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، وایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره خزانه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنې اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنگونو نه ستړي شوي دي، خو بیا داسې نه کوي او په خپل خرس باروي. بیا دې لطفا داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي. نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي. نړیواله ټولنه دې اسی یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نووش غوري. دا ټول عوامل چې ودی دي د سره همدې راوست نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د حالات نووش غوري.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
خمار مین ماتی زی شدا ونا بیگانا دی زمي خبل يتتي رونا بقانا دي جنونا زمي خبل يتتي رونا بقانا دي ساقيرا تشادي خجابنا بقانا دي ساقيرا تشادي خجابنا
Thank you. خود یا مر از زور پریشان راشه دل بر سال غم خود یا مر از زور پریشان اوه نمیشارم زما اوه نمیشارم زما خودم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زما خودم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زما اوه نرم از جوانم زما
ده آزادی ملما
زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کیږي چې لړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمی مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرونه الله منا نه ده فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسما صفه شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفه دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځې आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب که شذو ته هم دا وینا سوي ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کی اچوی نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیاتو تذکره کړی ده چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټولو نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغې متعلق راغلی دی چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تهذیب و تهذیب کې د 213 خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي، خلکو ته احادیث بیانول. 5مې صده هجری کې د 15 زنانه او ذکر ده. شپیگم صدی ہجری کی د پنزو او یاو زنانا و ذکر دے، وم صدی ہجری کی د پنزو شپیتو زنانا و ذکر دے، اتم صدی ہجری کی د یو سل دو نوی زنانا و ذکر دے، نہم کی د یو سل یوش پیتو زنانا و ذکر دے. او بلا خبر اتا چی کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خزی جان تا یو شخصیت د سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی سمر صفات چی راغلی دی، دا خزے او دا نر صفات برابر راغلی دی، او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اگے دا حدیث و درس کڑے دے، خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبانو ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی، دا دمر لویا عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لکلے دے الرموز والکنوز پنز جلدہ، عجیبہ بنت حافظ بغدادیہ. ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپلو علماء او دخپلو محدثین او دلویو لویو استازان خبر پا قرآن نور خیجی، نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چی دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی، نور خو پریگ دا چی دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزتا را وطلو اجازت تا زنانا ہوتا. نو دا یو غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری، او پا کمزے کی چی کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے، یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والے دا شہادت پا مسئلے کی خسڑی سارا ان دوام ساڑے راغلے دے، نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے. او دا مہر ناغت ورتا کم راغلے دے چی مثال پتا اور پا میراث کی حصہ کم ادا تے دی بنیادی وجہ دادا تے خزے چون کی حق سڑی باندے دے سڑے بپ خرچہ کی، او بل سڑی تے خزے د کور نہ د خوند کور نہ ملاویگی او د پلار کور نہ ملاویگی، نو جک کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خود تعلیم او د شوت د درس ور کول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بش پړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شوت د کار په اړه باندې وی چې آیا په اسلامي تاریخ کې دا سی مثالونه ست چې د شوزو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کار کاوه، درس ور کاوه یا تجارت کاوه، دغه کيو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ودواړو کې صيغه هم یا ودا الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کی د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ ده، ولن نساء نصیب مم اکتسبنا، او زنانا چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی په دې کی خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، یہ چی مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء و بعض مانا دا د یو بل سره به مدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی آغی بخپل پٹی کرل خپل باغونه بیساتن، او د نهر پا غاڑ باندی بی سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو، باغ له به ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي. وای چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه مې ووشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وی چې ته خو وتلی نشي، نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا، الخمیه، ثقافیه بنت مکرمه، دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیث کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا هغه ماهر کاریګر و، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبدالله بن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایز ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی چې خکوي. خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داس سیوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوری د خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار نشتا، کدنه زه جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي، هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها وا بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام او توې شډیره خله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغست. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار ناروا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسې قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا، قدرمن شه.
مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمیر تخنیکی، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
ش او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چند ورزیات کړي. په المان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین ستا چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او لسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندې پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل ایسي کې یو څوک ډیر په تلاش وکي دا ځغ ځان ته معلوم کی، لیکن لبل اړخه دا کېدل ستاسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې پریږي، پر انټرنیټ پریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا زما ځغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د ترهې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ش اڅګزای سه په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر وزلو کې خپل ژبه شامل کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موڅلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده، څو کولای شي اوري ورسي جملې لیکل سوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ځخ کې حساب کړي، دا افغانان کولای شي د دری د پاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نور ژبه چې حالت برخه دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې سبڅوي دي د هغوی کیفیت او ارزوي چې دا شدي کبج دي، دا هم دغه پروژې یو برخه ده په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي پولونو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان هغه په دې معنی چې و پوهې ته تر اوسه پوری داسې و لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې و علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بی سواده ان بزګر په افغانستان کې چیري د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د اپانی د ناجوري و علي سی پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه دای مخنیوي کولای شي، څنګه درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پروتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شانته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړی پړاو کې ده، دا په دې معنی ده لکه زه چې په زرهاو مشاورین ولرم، د زرهاو ډاکټرانو، د زرهاو وکیلانو، د زرهاو نور عالمانو و مشورې ته د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبور نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپل خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دا خبره مهمه ده چې دا چوکاټونه جوړ شوی دی، دا د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی، په دغه سي مواد رامنځته کول کی، ډیټا رامنځته کول کی، کومک وکي چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سر کار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي، موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهوي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چنکولو کې لسپکاوی او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خبريږي، پاغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حد کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبيعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نېچرل لانګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه ستا د ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوی پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه ستا، او څوک تم روزالای سی په څوک کولای شي چې بعضي پروګرامونه ورو چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړی. همداسې که یو لنفرات څخه لکرکی څخه ډک ویناوي هغه پیدا کی او د دې ترڅنګ ان دغه سیمادونه اوس هم ستاسو چې هغه د وینا د لیکل سوي متن د ننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې در کړي او ورته کار وکړي.
ښه، اڅکزی صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مو سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او